کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورتونو او ویزو تللي باید هر میاشت خپل ویزا تمدید کړي، چې د دوی خبره تر 15,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی، او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولي ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی، او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې د وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې، او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي، او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري، او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولي ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو خزینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لوري د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي، او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د راپورونو له مخې په غزه کې پرون جمعه 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیری یا راشان ته په قطار کې ولاړ وو. ملګری ملتونه وایي له دې سره د هغو کسانو شمیر 800 ته ورسید چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. د غزې له ترانګې څخه وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکي وګړو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. پرون د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي ښار رفح کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو، د اسرایلي سرتیرو په ډزو وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداستاني پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل هلته چې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند د اساسي اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې درېږي، او د مړېدو او مرګ ترمنځ باید یو انتخاب ولري، د دې خلکو وژنه د منلو وړ نه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې فلسطیني وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرایلي پوځ څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول، نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو او هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولی دي، او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي. د پرونیو وژنو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې مرکچیانو پرون په قطر کې مذاکرات کول څو په غزه کې د اوربن په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبه په ورځ وویل دی هیله مند دی چې په راروانو څو ورځو کې به په جګړو کې د دوه میاشتني اوربند په اړه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې که دا موافقه وشي، نو دای به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه خبرو ته چمتووالی ولري. داسې مهال چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي د جګړې په نتیجه کې له ناوړه بشري وضعیت، لوږې او ناروغیو سره مخامخ دي، حماس ډلې ویلي دي چې د اسرایلو لخوا دې ترانګې ته د بشري مرستو مخنیوی د دې خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی.
له خبرونو ور اخوا
سموک کاکل ازادي رادیو اوري. پرون د جولای 11مه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابر و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي پکې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او ورسره له پراخې بېوزلۍ او بېکارۍ سره هم مخامخ دی. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د وګړو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې هم خلکو او هم بنسټونو په منظم ډول کار نه دی کړی.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ هم دی. په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ مېشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه هم ورسره یو ځای اوسېږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسېږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډېره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو، د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي، میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي، هغه عادي فیسونه رسي او چې نه کې هم مسؤلیت دی مور او پلار څنګه کوي، هغه بیخي گزاره کوم 1,00,000 روپۍ ته دې مونږ مصرف رسي او همدا یو مونږ پکې لګي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشرانې مجرد خویندې هم مرسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکی میرمن چې کونډه ده او دا هم و ماشومان لري، د غشن د ژوند له سختۍ او شکایت کوي. د دې نوم نه خودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیاتي کوم د خپل اولاد او د کور په چنام ډېره ګراني ده، نو ځان مشر ځینې مریض دي راته، نو زه خپل دا په حیاتي سره دا کور ته لګومه لیکن نه چلیږي، ما سره هیڅ کومک نه دي سوی.
د ولادت او نسایي برخې ډاکټرانه میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کله په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادت او نسایي څنګ متخصصې ډاکټرې نسیمه حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هدا عقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیره و مور دا وطن پا ممکنه نیسی، امکان لری چی استردیا او استرس ورد پیدا سی، تغشان دا زیگون پر محال تا لخطرون نصر مخکی دلی سی. کلا چی و مور یا ماشوم زیگوی باید دا حقه طول یارتیا وی پرکتی، تا چی یا ماشوم زیگوی کال وست بیا بل زیگوی پر ترسیدن نسی کولای چی بیا ماشوم یا پخواز واقعی اختکی گی.
لما شما نو دا ملگورو ملتونو دا ملاتر سازمان یونسف ویلی دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي، وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه څه عامه په هواي چې په کار د کار ورته وشي چانه د کړای، نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي، چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي، له بلې خوانه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلې له هڅوي د نفوسو د غیر پلاني زیاتېدنې بیلابیل ناورینونه رامنځته کړي چې تر ټولو مهم یې بېوزلۍ او پراخ بشري ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي سږ زیږدیز کال به په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یادونې ده چې د 2021 لمریز کال د اګست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلۍ او بېکاري په بېسارې کچه زیاته شوې ده، چې د دغه هېواد له 6.5 میلیونه زیات نفوس ډېری برخه ترې کړېږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې 1400 لمریز کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه ښودلی، خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمېرنه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد حلیم رافی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 50% نارینه او 49% ښځې دي. د جولای 12 نېټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي. په یو عادلانه او هیله بښونکي نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFP یوې نظر پوښتنه یې چې په 14 هېوادونو کې له 14 زیاتو کسانو سره شوې ښودلي چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل، خو ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ستونزې پر وړاندې خنډ وې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستلو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د خبرونې ورستۍ راپور. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي د تیر کال د ورستۍ ربع او د روان کال د لومړۍ ربع معاشونه نه دي ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
محبوبانو میگه او په کابل کې د مالول خزول ډلې ده، دا چې په پخه مالول ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د مالولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري، وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس په تېر کال د درېو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو درېو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کېږي.
دوی موږ ته د تېر کال د درېو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورکشول. موږ یوازې سږ کال د درېو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی، معاشونه مو پر وخت نه راکول کېږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسېدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تېر جمهوري نظام په پرتله یې په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کېږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تېرو 14 لسیزو راهیسې د دغه هېواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تېر کال د 7 میاشتې په 1.5 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهو په ګډون شاوخوا 2 لکه معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډېری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره. آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پیل له کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې زه له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم. او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محرومې وې او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و. او مشکلات و د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو د تحصیل نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، او ځینې داسې نور مشکلات و. او تقریبا مشکلات زیات و زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات و ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د همغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه؟ حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې. او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خوندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناست ته چې دوی لاړ سي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله. او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېره که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګا سې دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې. ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده، تکړه وې نه وې؟
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم. بیا داسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویلو، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپله قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي وه. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځم ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده، او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو لکه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو په دغه لیدل شو زبوړ اندي، که د پخوا خبره وکم اما خبره کېږي ډېرې خو د شوق علاقه لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چون که فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل دغه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې، خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي. یعنی خو دا چې ډېر مشکل وو بابا، چې ما ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیل لخوا مشکل وو، د فامیل لخوا مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې، نو دا اوس مشکل هغه وخت کې ډېر.
پاپا پانتونیز زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جانه او دوم قدم کې پلار جان زما ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی، ولې نور مه وایه؟ تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپلو زده کړې کوم که غار بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنه ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل همدمه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس پر واچ پړه بیرسته د نه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وي، نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی ته ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ بل تاسو نور ولور زیات دی، ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور کوي، همزه هم نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نه د دوی هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسو په بخښنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، بیا نجلۍ ته بیرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېر حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سته ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دغه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایتو ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایتو ته مثال څلور لکه افغانۍ، درې لکه افغانۍ، زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګلک روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي، دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبولا چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کړي، او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جوک سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بېخي زیات کړی دی، هم په نجونو کې باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ولور.
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کسته یا وو کسته یا زه به حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه څه دی ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه ما خپل په لاس کې چې زه ماغه کې وکم، یعنی حقیقت خبره راسي په همدوی کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه و هغه مې اخیسته دي.
داسې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پوهېږي انجلۍ او لږ سره خوښ وي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي، که نه که بیا هغه انجلۍ مېړه کره قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه. فکر کوم تاسو موضوع همداسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلی هغه د اقاد روي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی یا همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره نشم ویلی نشم ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی په اړه ته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې او چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې یک هغه رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږې په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسئ د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نشته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورې ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته یې چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار یې څنګه ده آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دي کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې یې خرڅوئ آنلاین واخلي
بلې هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دوی وسایل نه لري چې مثال څه مثال یې موبایل یا د نېټ او دا مثال دوی سره آشنایي نه لري یا دوی ته کوم لاسرسی نه لري تر ډېر حده پورې شته دي چون زما کار مخدته زابل ولایت کښې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم په ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسې له کوم ځای نه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ
ما چون مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قابلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم ځکه همداسې کښېناستل او نامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کورس پر راست هم هم ته ډیر حد پوری او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان افغانستان ته راځي هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خوند باندې
ګټه یې څنګه ده دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه
بلې هو ښه ده ښه ده ګټه ښه ده چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي که چېرې کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېری خوندي یعنی که چېرې زده وایم که چېرې خوند وزوی لرئ څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وه خو دا چې اوس پیسې نشته دي کاروبار اوس نشته دي ښه دی دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وو تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله او زمام ټول خوندو ته ټول ځوانان تر بته قنار نوی کزنه همدان پیغام دی اول زه خپله یو مثال مې دی د پاره چې ما باندې مم داسې ما ویل چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفې نه لاس ورکې دوی هم کولی سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو ښه خیاطي وي خیاطي وکړي یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی سي هماغه پر مخ ووځي یا د مالداري کولی سي هماغه پر مخ ووځي آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولی سي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په وروستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دی نه هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري که چېرې دوی غواړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړه چې پرمخ تاګو کې یو څه زده کړی یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دایمي د کوي نامه د کېدل د شیطان کار دی دوی باید دایم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای در نامه د نسی دوی باید دایم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هیله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای شي خو په دایمي کوشش او امید سره
ډېر زیاته مننه کوم ان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړئ زما د دې خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدی ډېره زیاته مننه خیر اوسې
Thank you.